دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ماسپخین دیوا بجا ده. دا مشال اړو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مليحه میرزاده هر کلی کو په روانه غړي کې د قبالي علاقو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دو اونیزي خبرونه تاندې هلي او ټولنی شبکې او سغدريزي هم در خبرو خلومړي بار بار کو مليحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان او امریکا رضا خدلی چې د افغانستان د سولې هدف لپاره به ګډو هڅو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د چندو راټولولو د سارنې لپاره یو چاریټي کمیشن جوړوي او د امریکا د بارنو چارو وزیر پر ایرانی وګړو غږ کړی چې ورباندې د حکومت لخوا د تشدد ویډیوګانې او نور معلومات ورته ورکړي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې هدف ترلاسه کولو لپاره به په ګډه کار ته دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ پرون ټلیفوني خبرې شوي. دواړه مشرانو په دواړه اړخیزو اړیکو په سیمه ییزو چارو خبرې وکړې او په دې لړ کې رابطو ته په دوام ورکولو سلا شول. عمران خان وویل چې په افغانستان کې د برمته شو بارانیانو استادانو خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ دی. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د نیول شو امریکایي او استرالیایي استادانو په خوشي کېدو کې د پاکستان د مثبت کردار ستاینه وکړه. د جمعیت العلماء اسلامي مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دریم پړاو اعلان کړی او ادعا کړې چې دوی ته د حکومت لخوا د چوکو یو لړ وړاندیزونه شوي. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل
مجھے کتنی پیشکشیں کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے.
ما ته چې څومره پیشکشونه شوي هغه تاسو ته معلوم نه دي چې ویلیو تاسو لپاره به دا سیټ خالی کړو. ما ته له ډیر اسماعیل خان د منتخب کېدو او ایوان ته د واپس راتللو ویلیو. دا چې تاسو ته به د بلوچستان حکومت درکړو، د صوبې د گورنر چوکي او د سینټ چیرمن دا ټول وړاندیزونه راته شیو، خو ما دا نه دي قبول کړې. مونږ په اصولي سیاست یقین لرو. مولانا ویل چې په جمهوری طریقې احتجاج کړی او دې ته به دوام ورکوي. اخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکوان ویلي چې د مولانا نوي پلانونه د غبرخطایي څرګندوي او د عہدو ته پیشکش خبره په مقصد کې د ناکامۍ پټولو لپاره کړي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکوان وایي اپوزیشن ګوندونه انتخاباتي کمیشن د یرغمل کولو هڅې کوي خو حکومت احتساب ته تیار دی. دا خبره نوموړي پرون په ټویټر پاڼه لاغې وروسته کړې چې اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې د واکمن ګوند تحریک انصاف پر ضد له بارنو هیوادونو نه د فنډونو مقدمې اورېدنه د روزانه په بنیاد وکړي. پرون الیکشن کمیشن د اپوزیشن ګوندونو درخواست منظور کړ، خو د وزیر اعظم سلاکار وویل چې د نورو په شان له احتساب نه تښتي او په خپل موقف ولاړ دي. د کورمه په صدا کې د علي شیرزو قوم اوسیدونکو پر یوې شاملاتي ځمکې د قبضې او تعمیراتي کار خلاف په احتجاج ناستي. احتجاج کوونکي به امنیتي پوستې مخې ته د لسو ورځو راهیسې په یو خلاص میدان کې ناستي او غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه د ودانې کار او د ځمکې خرڅول ودرول شي. په احتجاج کې شامل وي ځایي ملک عیسی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې په دغه متنازعه سیمه په عدالت کې کیس هم روان دی، خو بیا هم هلته آبادی روانه ده. خو د تیندو مشران وایي چې پر تنازعه تیز مکالی شیرزو مشرانو مارکیټونه جوړ کړي، نو ځکه دوی هم تعمیراتي کار پیل کړ. د کورم انتظامی او امنیتي مشران وای په معاملې له دواړو خواو سره خبرې اترې روانې دي او زر به دغه مسله حل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو پر راټولولو د نظر ساتلو په غرض یو چاریټي کمیشن جوړولو پریکړه کړې. پرون د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشهد کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی خبریالانو ته وویل
هر سړی لاړ شي کمزې کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي دپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم. خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو، نو اوس به دا چیریټي کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
نوموړي ویل که څوک د چندې په نوم ټولې شوې پیسې په ناسمو کارونو لګوي، نو هغه به غیر قانوني ګڼل کېږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د پولیو د کنټرول او سارنې او نړیوالې ادارې په پاکستان کې د ګزن مخ په زیاتېدونکو کیسونو باندې اندېښنه ښودلې. انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ په خپل یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتېدو تر شا پنځه مهم وجوهات په ګوته کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې په سوشل میډیا د ناروغي ضد کمپین خلاف منفي پروپاګنډا کیږي او د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره یو مؤثره تګلاره نه ده خپله کړل شوې. د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ټیکو او واکسینو د څانګې مشر ډاکټر سلیم خان بیګا مشال ریډیو ته ویل روان کال په پاکستان کې د پولیو شپږ اتیا کیسونه ریکارډ شوي دي چې سلور شپېته له خیبر پښتونخوا څخه دي. نوموړي ویل د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د یو منظم سازش له امله د پولیو خلاف هڅو ته ډېر زیان ورسېد. د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د تسلیم شو داعش وسلوالو ښځې او ماشومان دغو سیمو مشرانو جرګې ته سپارلو ته تیار دي. پرون د ننګرهار ولایت په بېلابېلو قومي مشرانو جرګې په حکومت غږ وکړ چې دغه کورنۍ د خپلو سیمو کې خپلوانو ته وسپاري. دوی وویل چې د خیبر پختونخوا قبایلي مشران د یوې جرګې په شکل کې هلته ورشي او د پښتنو له داد سره سم دا کار وکړي. امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د چین د انفراستراکچر غټه پروژه اقتصاد له اوږدمهاله خطر سره مخامخول شي. واشنگتن اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې د چین د پروژې پر ځای د امریکایي تجارتي ماډل باندې غور وکړي. د جنوبي ایشیا د چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالې وزیر الیس ویلز پرون یوې غونډې ته وویل چې د شپږ ارب ډالر برابر د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژه به یوازې بیجینګ ته ګټه ورسوي. ویلز په واشنگتن کې په وډرو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز کې د غونډې پر مهال وویل چې دا واضحه او یا واضحه کولو ته ضرورت دی چې سی پیک یوازې د مرستې لپاره نه ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایراني وګړو غږ کړی چې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو باندې د تشدد او حکومتي کاروایۍ په اړه ویډیوګانې او نور معلومات دوی ته ورکړي نو واشنگتن به د دغو تیرو خلاف بندیزونه ورباندې ولګوي. پامپیو پرون په ټویټر په بیان کې ویل چې له ایراني او مظاهرچیانو نه د ویډیوګانو، تصویرونو او نورو معلوماتو غوښتنه کړې چې دا وښایي چې حکومت ورباندې تشدد کاروي. په ایران کې د تېرې جمعې د ورځې راهیسې د تیلو د بیو د زیاتېدو او د مراتو د ختمېدو خلاف ولسي مظاهرې روانې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو اعلی کمیشن دفتر د پورتونو په حواله ویلي چې ښایي په لسګونه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. د بښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو شمېر 163 ښودلی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبه او د موسم حال احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اخیستل کیږي او 155 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپیت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کړل. کچره سره روانې غړې تر پای پاتې شي نو د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګولې چې له بهره په کروڑونو روپۍ راغلي خو الیکشن کمیشن او ولس نه پټې ساتلې دي. د سیاسي چارو شنونکي څه نظر لري؟
دی وخت کې زدا غړم چې تیر کې انصاف پوزیشن کمزورې دي. دی وخت کې په حکومت کې مده نو په هغه باندې ټولو کې زیات د فرض جوړیږي چې هغه دی خپل صفای ورکی خپل تلاشی دی ورکی.
دا بر مومند اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د ماربلو کارخانه بندي پرتی دی باید حکومت د پرانځي چې ورته د روزګار مواقع ترلاسه شي.
نو چې کوم کوالټي غواړي نو اوس لکه د خانکا په غرونو کې کافی درنګونه دي. غرونو دي پاغي کې پاغي یو نیم ګلاو دی کنه چې دا غي ډیماند موږ نه وښینو دا کوم سره نه بیانو.
د خیبر په هډواړ کې تحصیل کې د بجلی د نشوالي له کبله ځای خلک سخت ستونزو سره مخامخ دي.
چې بجلی صحیح 24 غنټه کې غنټه دی وی چخ ډیرش
تور تیارې وی او بس نه هیټر به کې لګيږي نو په کیسه لګيږي بس نشته بجلی نشي لیکره تیارې وی کنه.
دا خبرونه په دوه مینمای کې دوه پروګرامونه تاندې هلي او ټولنیز شبکې او سغدرزي هم لرو. شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه تا غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې د پاکستان مسلم لیگ نن ستر سیکرټر احسان اقبال ویلي واکمن تحریک انصاف ګوند ته له بهره په کروڑونو روپۍ راغلي خو الیکشن کمیشن او ولس نه پټې ساتلې دي. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي ویل چې باید الیکشن کمیشن دا معاملې زر فیصله کړي. بلخوا حکومتي ګوند د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پر ضد د بهرنیو چندو په اړه د مقدمو د اوریدنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان تازه سیاسي صورتحال په اړه له اسلام آباد د سراج زهیر دا راپور.
په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کې د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ احسن اقبال وویل وزیر اعظم عمران خان په نورو ګوندونو تور پورې کوي چې درغلې کړي خو په خپلې د بهرنو چندو مقدمه په الیکشن کمیشن کې له 15 کلو راسي پرته ده. د نوموړي په خبره الیکشن کمیشن او ملکی قانون وایي چې د یو ګوند ټول حساب کتاب به پاک او کره ساتل کیږي.
عمران احمد نیازی آپ دوسروں
دی وی عمران احمد نیازی ته په نورو د بینومه اکاؤنټونو تورونه لګوي خو ستا د گوند پاکستان تحریک انصاف درویش بینو میں اکاؤنٹوں نیول شوی دی کم جان خبر اول غاڑی چپ دی اکاؤنٹوں کی کم خلکو تاته چندی در کڑی اول دا پیسے دی الیکشن کمیشن نہ پٹے ساتل شوی دی نو دا نہ قابل معافی جرم دے او ددی بے عمران نیازی صاحب لا جواب ور کول وی
نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا.
بل پلو دریل وے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فروخ حبیب تے نومبر پ 21 پ لاہور کی خبری غنڈتا اوئل دی ہم دا پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون د بهر ملکی چندو د پلټنو لپاره الیکشن کمیشن ته په کال 2018 کې یو درخواست ورکړې ده.
فیصله الیکشن کمیشن نے کرنا ہے.
دی وی فیصله به الیکشن کمیشن لا کول وی او اوس موږ د الیکشن کمیشن د سکروټنی د کمیټي چیرمن ته خط لیکلې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي پر ضد چکمې مقدمه دي دا غي اوریدنه دي هم په امروزه بنیادونو وشي. تنه شي کې دي چې تاسو یوازې د یو ګوند اوریدنه هر ورځ کوي په کار دي چې د ټولو اوریدنه یو شان وکړی شي او موږ به د دې هر کله کوو. بل پلو دا اپوزیشن گوندونو په غوښتنې الیکشن کمیشن فیصله کړې چې د پاکستان تحریک انصاف د بهرنیو چندو د مقدمه اوریدنه به اوس هر ورځ کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریالو د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه وی
حکومت او د اپوزیشن جماعتونو د یو بل په حق له دا غوښتنې خوشته خو په دې کې د دواړو پوزیشنونه بالکل بدل بدل دي. د تحریک انصاف پوزیشن په دې کیس کې په دې حق له کمزورې دی چې د دې نه د حساب کتاب اپوزیشن جماعتونو نو غوښته د دې خپل دننه خلک را پاسېدلی او هغوی دا خبره کړې وه. دې وخت کې زه دا ګڼم چې تحریک انصاف پوزیشن کمزورې دی. دې وخت کې په حکومت کې هم ده نو په هغې باندې ټولو کې زیات دا فرض جوړېږي چې هغه دې خپله صفایي ورکړي خپله تلاشي دې ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف مرور بانی غړي اکبر اس بابر په کال 2014 کې د خپل ګوند پر ضد په عدالت کې مقدمه درج کړي او تور یې لګولې چې خوښه د 3 ملیون ډالرو غیر قانوني فنډونه له بهر ملکونو د هونډې په ذریعه د ګوند چارواکو ته را لېږل شوي او دای له الیکشن کمیشن پټ ساتلی خو پاکستان تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي دي.
مشال دغه تاسو هغه کله موږ د پولیو د مخنیوي د نړیوالو حسو د سارون کی انډیپندنت مانیټرینګ بورډ په یو تازه راپور کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس د خوریدو په اړه اندېښنه خوده لري او روان کال د پولیو د ناروغي په اړه یو ل خطر ډک کال ګرځولې ده. په داسې حال کې دا چې روان کال په پاکستان کې تر دې دمه د پولیو شپږ اتیا ماشومان زپلې دي چې اکثریت یې له خیبر پختونخوا سره تعلق لري. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
خیبر پختونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګ مشر ډاکټر سلیم خان وایي روان کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه د پولیو د ناروغۍ شپږ اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي. ډاکټر سلیم خان وایي روان کال د اپریل په میاشت کې د پولیو په ضد د پېښور په ماشوخیلو کې د یو منظم سازش لاندې د پولیو پروګرام ته سخت زیان رسیدلی و.
ټوټل خو په پوره پاکستان کې شپږ اتیا دي او زمنګ صوبې کې بشمول چې کوم قبایلی ډسټرکټ دي دا غي سمیت سلور شپې ته دي. پولیو متعلق چې کوم افواګانې او نورې خبرې وغیرہ هغه لا ډېر هوا ملو شو لا او دای په نتیجه کې ظاهر ده ریفیوزل زوم زیات شولو.
د پولیو د مخنیوي په اړه د نړیوالو هڅو د سارنې څنګه په خپل راپور کې 15 وجوهات په ګوته کړی دي د کوم له وجې چې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي هڅو ته سخت زیان رسیدلې دي. د راپور تر مخه لومړی وجه دا ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو پروګرام په اړه ټاکلې شوې اهداف په حقیقت باندې مبني نه وو. دویم دا چې د پولیو په اړه د منفي رجحاناتو د ختمولو لپاره مؤثره تګلاره نه ده خپله کړې شوې. دریم دا چې د حکومتي ادارو او نړیوالو ادارو ترمنځ د پروګرام د کامیابۍ لپاره سمه همکاري نه کیږي. څلورم دا چې په ټولنیزو رسنیو د پولیو خلاف د منفي پراپګانډې او افواګانو له وجې د پولیو ویکسینونه د انکاری والدینو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی او پنځمه دا چې د سیاسي او نورو اهدافو لپاره د پولیو ویکسینونه بایکاټ کولی شي. د روغتیا په څانګه کې د خزینه کارکوونکو د ټولنې مشره عائشه حسن مومن د پولیو په اړه د دې تازه راپور د جزئیاتو تایید کوي او وایي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وایی حکومت هم د پولیو د مخنیوي په لړ کې په دې صورتحال ډیر اندېښمن دی او هڅه کوي چې په دې قابو وموندلی شي.
د پولیو والی سره ګوره پوره دنیا کنسرن ده چې پاکستان چې دی هغه یا افغانستان چې دا د پولیو فری شي. آی باندې کوشش روان دی اوس نن دلته هم ډسکشن وشو چې دا مزید موثر کول غواړي.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ ټول 12 کیسونه مخې ته راغلي وو خو روان کال د پولیو نه د اغېزمن شوي ماشومانو شمیره کې د ډېر زیاتوالي او د لاهور ښار په شمول په نورو ځایونو کې د پولیو د وایرس موجودګۍ په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام په اړه سختې اندېښنې راپارولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کډونډګو د خبر پختونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو راټولولو او د دې په خرص د نظر ساتلو لپاره د چیریټي کمیشن په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دې کمیشن منځوري پروند د کابینې په غونډه کې ورکل شوې چې تفصيلي د خلد خان په دې رپورت کې ورو.
د پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د کابینې د غونډې وروسته رسنو ته وویل چې د کورونو چارو د محکمې د سیکټري په مشرۍ کې د کمیشن کې به څلور نور لوړ پوړي سرکاري افسران وي چې مقصد یې د خیراتي کارونو مانیټرینګ کول او د دې دپاره چنده جمع کولو یا مصرف کولو کې شفافیت راوستل دي.
دا چې کوم کمیشن جوړ شوی دی د دې مین مقصد هم دا دی چې دا کوم چیریټي فنډ
شوکت یوسفزی وویل پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا د ترخګرې په جنگ کې قربانې د ټولو نه زیاتې دي خو بیا هم ځینې هیوادونه په پاکستان باندې فشار اچوي چې د ترخګرې د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. هغه وویل چې د مدرسې، هسپتال یا نور خیراتي کارونو لپاره به هر ځای او هر څوک چندې ولی خوس با دغه چیریټی کمیشن په دوی نظر ساتي او د خیرات په نوم پیسې با په صحیح او ښه کارونو لپاره استعمالیږي.
هر سړی لاړ شي کم ځای کې کینی آواز وکړي چې زه فلانی شي لپاره مدرسه جوړوم، کله وي سکول جوړوم، کله وي زه هسپتال جوړوم، خو د هغې هغه شان د چیک اینډ بیلنس نه چې پته نه لګي چې واقعي د هسپتال جوړ شو که جوړ نه شو. نو اوس به دا چیریټی کمیشن چې دا باقاعده هغې به مانیټر کوي.
دا یو پوښتنې په جواب کې شوکت یوسفزی وویل چې صوبایي اسمبلی د مخکې نه په دې اکلا یو قانون منظور کړی او دا دغه کمیشن جوړول د قانون په صحیح توګه عملي کول دي. هغه وویل چې دا چیریټي کمیشن نور غړي د خزانه او ریلیف د محکمو سیکټریان، د وزیر اعلی سیکټری او د مردان کمیشنر دي او دغه شان د هر ضلع ډیپټي کمیشنر او انتظامیه به دغه کمیشن ته د خیراتي قانون پارا دا چندی ټولولو په حق لا د خپل خپل زلو رپورت ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی کډون تر کو په کورمکه د علي شیرزو اوسیدونکو لا تیر لسو او ورځو په احتجاج دي. دوی په صدقې خیمه لګولې دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د تنو په شاملاتو زمکه د غیر قانوني قبضه او تعمیرونو مخه ونیسي. بلخو حکومتي چارواکي وایي دا معاملہ له وړاندې په عدالت کې ده. نو تفصیل به د تاریخ ورځې په دې رپورت کې وورو.
د کورمې په ساده کې د تیندو پر شاملتی ځمکه د قبضو پر ادي عمل کې پیل شوی د الشرزو قوم احتجاج لا هم جاری دی. دوی هغلته د زنانو سرکاري کالج سره نږدې امنیتي پوستې مخې ته په کولو میدان کې د روان میاشت له 14 په احتجاج ناستي او غوښتنه کوي چې حکومت دې د تیندو پر شاملتی ځمکه تعمیرات او د ځمکې خرڅېدل ودروي په احتجاج کې شامل د تور نزون ملک عیسی خان وای د تندو شاملتی ځمکه یو متنازع علاقه ده چې قربان دی په عدالت کې لا تندوالو سره کیس هم روان دی خو مخالف فریق بیا هم هغلته آبادی روانه کړې ده
کارونه کېږي حکومت هیڅ قسم ته اکشن په نخرې انتظامیه او ته خاموش دی تماشایی دی
په منځنی کورما کې د تندو پر شاوخوا 15,000 جره بزمکه باندې لا ډېر وختونو راهیسې د الشزو داوا روانه ده په 2001 کال کې د تندوالو او الشزو قوم ترمنځ هم پر دغه ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره درې څلوېښت ورځې جګړه شوې چې پکې ځایي اوسېدونکو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه لسیمې منتخب د کامې سملي غړی حاجي منیر خان اورکزی وایي انتظامیه او پولیس دې د احتجاج کوونکو غوښتنو ته پام ورکړي ځکه چې دا خطر شته چې دواړه فریقین پر یاد خړی یو ځلې بیا جګړه وکړي
دلته هیڅ قسم کی ایتو دخل کری عملداری نه وی
بلخوا د کورمی انتظامی امنیتی مشرانو له دواړو فریقینو سره مذاکرات پیل کړي او چارواکي وایي ډېر ژر به د یاد شخړې حل ورته راوستل شي د ضلع پولیسو مشر ډی پی او رحیم شاه خان وایي د احتجاج کوونکو دا مطالبه چې په شاملتی ځمکه شوي آبادي ړنګه کړی شي نو دا دوی نشي کولی ځکه چې په عدالت کې ورباندې لا هم کیس روان دی خو البته هغلته نوي آبادي په کېدو دفعه یو سل څلور څلوېښت لګول شوې ده هلته د تندو مشران یا ځمکه یوازې د 240 کورانه او شاملتی برخه بولي او وایي چې تر انګریز واکمنۍ راهیسې له ځمکې نفع نقصان اوچت کړی او ملکیت ورسره دی او زیاتوي چې په دې کې له نورو ځایونو راغلیو خلکو هیڅ حصه نه مني طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
دروونکو د بر مومندو خلک وایي په سیمه کې د ماربلو شپږ غرونو د قامی لانجو او یا د پخوانی فاټا په وخت د حکومتي لیزونو نه جاری کېدو لکبل تړې پرتې دي چې لکبل یې زرګونه کسان بیروزګار دي تفصیل به د شنواس رغزی په دې رپورت کې وو
په مومند کې وړاندې یوازینی د مزدورۍ ذریعه د ګورسل لار وه چې د بر مومند خلکو به په دغه لار کاروبار کاوه ولې دویم او لوی کاری د غرونو نه اوړونکي کانو کې قامی کمیشن وو او نن وختونه دغه کمیشن ډیر کم شوی د عربستان مهمن هم د بایزو په غرونو کې دوه درنګونه او یا قانونه دي
زمونږ د تورې خواجه کم درنګونه بل شوي دي پراف عمل کې چې حساب یې زموږ چې د اقامت 3,60,00,000 روپۍ تاوان د کال شوی د دې نه قام محروم شو بل پکې د حکومت کم نقصان وشو چې کله حکومت لګاړې راځي او هغه د دنیا چته وی هغه ته اخلي چې یو غړ نه 2000 روپۍ اخلي او ستاره زانه 100 غړ بدلیږي حساب دی په حکومت مو کې دوی نزان ته ګوري نقام ته ګوري
دغه کمیشن داسې ول کچ یو چاته د خپل خاور د پیداوار رائلټي ورکيږي د رائلټي د پاره کوم قانوني لار خو نه و خو د پخواني فاټا په خپل د کانو د هر غړ نه د 1500 تر د 3000 روپو پورې قامي کمیشن اخستل کېده دغه پیسې به چاته ملاوي دي د خانکا د غرونو یو مالک فردوس خان صاحب وای
تصوت کوم څومره خلکو ودونه کړی وی په غو ته د واده په سر باندې کمیشن ملاویږي ګوربوس کوم چې کوم دی هغه په کور باندې حساب کړی مطلب یو کور کمیشن یې د بل کور یې هغه کې د ودونو څه خبره نه نو د غریب سړي یا د چشتل چې کوم رندې دي او یا به یتیمانو یا به نور څه لکه بیماران دو نو هغه ته خلک گزاره کړي نه او یو خور روټي بوته ملاویل نه
عبد الوهاب په سوان خور کې کارخانه ده او دی وای چې د تیرو دوو کالونو راهسه د هغوی ګاګ یاد مربلو تختیا خستون کې ډیر کم راځي ځکه ته خم معیار والا درنګونه بندي او گا زیارت یا راخیل او د خانکا کانی غواړي
نو چې کوم کوالټي غواړي نو اوس لکه د خانکا په غرونو کې کافی درنګونه دي غرونه دي پاغي کې پاغي یو نیم ګلاو دی کنه چې دغه ډیماند موږ نو شینو د کومنګ سره نه بیانو د زیارت دغه سیده 30-36 دغه دي زینې تقریبا پاغي کې بټول نه ټول دوه درې زینې ګلاوي نور باندې لکه
د مومندنه د سرکاري انتظامی او د قامی سملې د غړي پوینا چې د لیزونو مسلې به هوارول شي ولې څورې وړاندې د صوبایي حکومت لخوا منظور شوی د مدنیت بل ورستو خلک وای چې ممکنه ده چې د غرونو د مالکانو قامی کمیشن بند شي
کډونکو د مومندو د اوسیدونکو ستونزې تاسو واوریدو زو خبر ته د خبر په اړه کې تحصیل کې د بجلی د نشټوالي له کبله د ځایي خلکو ژوند اغیزمن شوی دی او کاروبارونه ته یې تاوانونه رسېدلي دوی وایي د بجلی نه وي او د یخنۍ له وجې ورته ماشومان ناروغه پراته دي د ستونزې د هوارې لپاره متعلقه چارواکو ته هم معلومات ورکړي دي نور تفصیل فرحت شینواری راکوي
د خیبر د لوړګي تحصیل اوسیدونکو د بجلی ګریډ سټیشن عملی نه شکایت کوي او وایي دوی ته بجلی نه ورپرېږدي چې له امله یې هلته ټیوب ویلونه بند شوي، د اوبو قلت سره مخامخ دي او یخنۍ ماشومان ناروغه کړي او ورځنی ژوند یې په ټپه ولاړ دی. د خیبر د لوړګي زخخیلو یو تن عابد پردی مشال ریډیو ته وایي
نمونیا بس په هر کال کې 15-14 ماشومان په ټوخی په نمونیا باندې او په سخت تبه باندې پراته وي. نو د بجلی د واجب بس مونږ ته دا غټ تکلیف دی.
هلته ځنې نورو ځایي کسانو هم دغه شکایت وکړ او دوی وویل
نوم یې دوسین دی او د بجلی نه د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. د بجلی باندې د ټویل نه چلیږي او چې بجلی نه وي ټویل بند وي. سوزوکي نسو دغه درې څلور سوه ورکوو یو لاس ټاپ کیپ کې اوس چې بجلی صحیح شي 24 گھنٹے کې گھنٹہ دوی وی چخ ډیره شي.
ما ارمان نوم دی تو رات یار بھی ہو بس نہیں ہیٹر بگی لگے گی انب کیسا لگے گی بس نشتا بجلی نشی لے کر تیار بھی کنا
مکمل شام نوم دے ٹولا گھنٹہ میں نوی او بوٹر سخت تکلیف دے کلا یوزا نہ روڑو کلا بل زانا روڑو زدا گوڑا چی بجلی مطلب 12 گھنٹے کی ہو 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے خوم کار دے چی وی
د خیبر دی اصل پنزم ہلکے نہ د صوبائی سملے غڑے شفیق شیر پر دے وئی دوی پ دی ورستو کی د خیبر د لواڈ گی گریٹ سٹیشن دورہ کڑے او د دی ادارے عملے تھے امر کڑے چ ہلتا دی خلق تا شپورس کے ہر فیڈر نہ لگ تر لگا 8 گھنٹو پوری بجلی ورکڑی خپل ضرورتونه پرې پوره کړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
داندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه داندې هلې چې پکې پښتنې د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال ریډیو نه
داندې هلې.
مشال اړیته تاسو غواګی دا خبر پښتونخوا کورم زلی پولیس چارواکی وای په 15 کلنۍ ګلسکینی د جنسي تیری او وجنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولی او د دوی د وینې ټیسټ لاهور ته د معلوماتو لپاره استولې دي. په دې اړه نور تفصیل به د منور شاه په دې رپورټ کې وایو.
د خیبر پختونخوا کورم ضلع پولیس وای په 15 کلنې ماشومې د جنسي تیری او وجنې په تور کې یې نور اشپاګ مشکوک کسان نیولی دي. د وجل شوې ګل سکینې مړې د نومبر په 19مه د کورمې پیوار غونډې خیل سیمه کې موندل شوې وو. د ځایي پولیسو مشر ډي اس پي نجف علي د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي. نوموړي زیاته کړه بلخوا د سیمې خلکو مدني فعالانو او د وکیلانو اتحادیو د مظاهرو په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیخه کې ککړ کسان ونیسي او سخته سزا ورکړي. دا راز د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکونکو ارشد محمود وای چې د هیواد په نورو برخو کې دا ډول پیښې شوې خو په قبایلي سیمو کې په اول وار دا کار وشو. په کار دا چې حکومت یې په وخت مخنیوي وکړي.
مثلا موږ بتاو چې د ماشومانو د تحفظ قانون د پښتونخوا د 2010 دغه قانون د لاندې چې کوم کار کې دلی او هغه کې مخنیوي چې هغه ډېر اهم خبره ده چې را په لوکل سطح باندې په علاقائي سطح باندې په کمیټې جوړیږي او د ماشومانو د تحفظ یونټ به جوړیږي د ضلع په سطح باندې. دغه لاندې چې کوم قبایلي ضلع دي په هغه کې داسې کار لا شروع نه دی. په دغه باندې د کار کولو ضرورت دی. د پښتونخوا حکومت له هم دا په کار دي چې دې کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره او خاص طور باندې د ماشومانو د تحفظ نظام
په دې اړه د کورونو چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې هم نوټس اخیسته او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشر یې غوښتي چې د لړکې د چټک ګامونه پورته کړي او په لاسو ورځو کې د یادې کمیټې ته خپل رپورت وړاندې کړي.
منور شاو چې تاسو یې رپورت وړاندې کولو. درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 2:19 خبرونې لرو. خو اوس وخت شوې ده په پیښور کې د ماسپښین 1:30 بجې او ملي حمیدزاده هم په سټوډیو کې را سره ده. نو له هغې نه به د خبرونو لنډیز وګورو.
پاکستان او امریکا موافقه کړي چې په افغانستان کې د سولې هدف ترلاسه کولو لپاره به ګډ کار ته دوام ورکوي. بیګا د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ پرون ټلیفوني خبرې شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دریم پړاو اعلان کړی او ادعا کړی چې حکومت ورته له چوکو یو لړ برانديزونه کړي خو دوی نه دي منلې. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې خبري کونډې ته مولانا فضل الرحمن دا خبره وکړه. وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشکاوان ویلي چې د مولانا نوی پلانونه وارخطای ښکاره کوي او د عہدو د پیشکش خبره په مقصد کې د ناکامۍ پټولو لپاره کړي. د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشکاوان وایي اپوزیشن ګوندونه انتخاباتي کمیشن د یرغمل کولو هڅه کوي خو حکومت احتساب ته تیار دی. دا خبره نوموړي پرون په ټویټر باندې لاغي وروسته کړې چې اپوزیشن ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف پر ضد له بارنو هیوادونو نه د فنډونو مقدمې اورېدنه د روزانه په بنیاد وکړي. د کورمې په صده کې د علي شیرزو قوم اوسېدونکي پر یوې شاملاتي ځمکې د قبضې او تعمیراتي کار خلاف په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې د تیندو په شاملاتي ځمکه د ودانۍ کار او د ځمکې خرڅول ودرول د خیبر پښتونخوا حکومت د خیراتي کارونو لپاره د چندو پر راټولولو د نظر ساتلو په غرض د یو چیریټي کمیشن جوړولو پریکړه کړې. پرون د صوبې اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د کابینې غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي خبریالانو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت قومي مشران وایي د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د تسلیم شوو داعش وسلوالو ښځې او ماشومان د هغو سیمو د مشرانو جرګې ته د پښتنو له دود سره سم سپارلو ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایراني وګړو غږ کړی چې د حکومت لخوا په مذاکرانو باندې د تشدد او د حکومتي کاروایو په اړه ویډیوګانې او معلومات دوی ته ورکړي نو واشنګټن به د دغو تیرو خلاف بندیزونه ورباندې ولګوي.
ملی امیرزاده و چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوردونکو لړمن سره سم وزارت په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی تاندې هلي خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه د خزو لپاره ځانګړې ده او د دې پروګرام قربانه فرخنده اسد ده.
تاندې هلي
په دې پروګرام کې د وراثت په اړه په هغه قانون خبري اوري چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منزور کاو تر مخه به اوس خځې کولای شي چې په خپل پلرنی او خارداني جائیداد کې برخه ترلاسه کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې د وراثت په هغه قانون خبرې کوو چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منزور کړ. په تیر پروګرام کې مو د دغه قانون په مختلفو برخو تفصیل اوریدلی و چې څنګه به یوه ښځه د خپل پلار، ورور او یا خاوند نه په خپل خانداني جائیداد کې د مشکلاتو سربیره خپله برخه ترلاسه کوي. د خیبر پښتونخوا د جماعت اسلامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وایي باید حکومت ته د قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.
زمونږ چې دی نو زمونږ په آئین کې لکه زمونږ آئین کې دا لیکل شوي دي کنه زمونږ پریامبل چې دی نو هغه لا اله الا الله محمد رسول الله دی او زمونږ په دې ملک کې به حاکمیت د الله چلیږي. نو چې کوم ملک د حاکمیت د الله شو او قرآن او دستور چې دی نو هغه زمونږ دستور دی قرآن. نو هغې کې قرآن کې ډېر واضح د وراثت قانون شته. لکه دا داسې څه نوي څه انکریډیبل خبره نه شوي چې لکه دې ته مونږ څه داسې څه ډېر زیات خوشحاله شو چې لکه د ښځو دپاره څه نوی څه کار شو که نه. دا خو آلریډي لکه قرآن چې دی نو ښځو ته ډېر لوی حقوق ورکړي دي. یوازې د وراثت نه د نورم ډېر څیزونو لکه حقوق مونږ ته میلاو دي. خو ټولو کې غټ هډ جو مسلې چې کمی راشي هغه په دې دی کې شي چې د هغې د امپلیمنټیشن بیا اس سلار نه که نه. نو دا خو لکه چونکې مونږ خو اپوزیشن کې دې وخت کې ناست یو که نه او په دې کې خو زیات ښه جواب چې دی نو هغه حکومتي پارټۍ والا خلک هم ورکولی شي او دا کار هم د حکومتي خلکو کار دی چې لکه امپلیمنټیشن کول دا شی فوکسډ کول او د دې لاندې په ورځو ورځو کې چې دی نو لکه دا شیزونه کوزول د ډیز ډیلی بیسس باندې که نه. ځکه چې یوازې د وراثت مسله نه ده لکه د تاسو خو چونکې ایشو او موضوع خو وراثت دی خو د دې نه علاوه هم لکه ښځو ته ډېر زیات مسایل دي او لکه دی نه دا تپوس کول پکار دی چې آیا لکه د دې هر څه لپاره دا څه لکه کیږي که نه. او د الله نه پس چې دی نو واحد ذریعه هم حکومت ډېره ښه ذریعه یي چې هغه چې څه کول غواړي نو هغه مخکه کار کېدی شي. لکه اوس تاسو شاته ورځو کې ګورئ چې ټول ډاکټرانو ایکټ دی کوم پاس کړو نو مونږ د هغې شدید مخالفت کړی دی خو چونکې دی په حکومت کې دي نو دی هغه ایکټ کا پاس کړو دی لګیا دی هغې باندې که خلک په اړتالونو دي او که په هر څه دي ډاکټران هر څه چغې سوري وایي دی وایي نه هم دکه به کېږي. نو د دې سره دا چې د دې نه دا پروګرام تاسو کول پکار دی چې د دې د امپلیمنټیشن د یو لکه دا یو کریډټ واخستو چې بس موږ ټیک ته اسملې کې یو کاروایو کو یو شیم پاس نو هغه پاس کول څه دومره غټ څه کمال خبره نه دی سره خو تاسو مخالفت شته نه دی چې کول څه دا څه غټ خبره ده
خمیرا خاتون چې په اسمبلی کې په دې قانون خبري هم کړی وای په ټولنه کې زیاتره خلک په خپل خوخه خپل خویاندو او یا لونو ته په جائیداد کې خپل برخه نه ورکوي خو باید د قومي شناختی کارډونو ادارې ناترا د ډیټا ترمخه د جائیداد تقسیم وکړل شي
جی ما چې کوم دی کې امېمنټس مونږ په اسکول کې نو مونږ ورکړی دي نو هغه کې دا خبره ده چې دا لکه زموږ کلچر دا څه نه دی کنه زموږ کلچر چې دی هغه لکه خوځو ته په وراثت کې حصہ نه ورکوي او دا معاملہ یوازې د وراثت د مسلې نه ده دا معاملہ د مہر د مسلې هم ده لکه موږ دغه دی کې یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوس کوو چې لکه زموږ په کاغذونو کې په نکاحنامو په وخت کې نکاح کېدونکو وخت کې هغه ټول لیکل میکلو شي چې کوم د یو فیملی د کریډټ بوتلو د پاره چې هغه ځان د پاره غټ غټ مہر نو لیکي خو چې کله بیا وادو شي نو خځه ته تر مرګ پورې چې نه داغه ته مہر ملو نشي نو د وراثت سره سره مہر هم ډیره اهمه مسله ده او ما دې چې هغه وخت کې مو وی او هغه وخت کې زمونږ په دې باندې چې کله کمیټې کې سم میټینګز کې دوه نو پاږې کې زمونږ یو ایم پی اے خور وتوم وی چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زه به د خپل ورونو ناراضګۍ په بیس باندې چې ما ته وراثت ملاویږي ما چې کوم په دې کې مین امینمنت کړی دی نو هغه دا دی چې په دې کې لکه دې وخت کې چونکې موږ سره نادرا سیستم دی هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیستم دی کنه او موږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا هغه ټری چې دی نو جوړ کړی دی فیملی ټری دی دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جائیداد چې دین هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کوم به کوم کې بچ دین یو رورم باوند شي یو خور بم باوند دی یو مور بم باوند شي هر چا ته خپل خپل حصې ملو شي په هغه به چې موږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او د دا فیملی ټری ده د دوه زامن دي دوه لونه دي یو ښځه ده او دغه دې اتمه حصہ ده او د لوري نیمه حصہ ده او د زوی پوره حصہ ده او دغه دا وراثت ته دا غ رجستر چې نو شي زونه دي دمره زما کړه دمره شی دی او پس پدې نوم باندې کوم چې دا رجستر به هغه چې نو په حصو کې تقسیم شي په بهر ملکونو کې هم دغه کیږي
د همیر خاتون په خبره په ټولنه کې چې کله خور لور خپل حق وغواړي او یا په جائیداد کې خپل برخه وغواړي نو کورنۍ ورسره رابطې او تعلق ختم کړي نو ځکه باید حکومت د نادرا له لارې د جائیداد د تقسیمولو یو طریقه مخې ته راولي
اوس ریسنټلی زما د ورندارې مور و هغه په دوبه کې د کینګ په اسپیټال کې هغه جاب کولو هغه اچانک د هغې کینسر شو بس هغه وفات شوه نو دا غي څه ډیر لکه چونکی هغه اچانک شو نو هغه ډیر لکه بینک بیلنس هلته په دوبه کې مو دل سیمپز مو کې مکه ورسو نو هغه هاسپټل والا وته وی چې لکه موږ به د دې د دې د لونو دا حساب پلار ته وی چې موږ ستاسو لاس کې نه درکو تر سو پوری چې هغه لور راغلی نه نو موږ خپل لور ته خپل حساب لاس کې ورکو بل لور ته خپل ورکو زی ته خپل ورکو تاسو ته پکې ستیږي تا ته هغه درکو بس چې موږ زمونږ کار دا دی چې موږ به خلک تاسو ته لاسونو کې درکو اوس د دې نه پس یو لور پوه شو بیا ښځه پوه شو ورور پوه شو هر څوک خپل پوه شي چاهي خپل حصې سرڅه کړي نو دوی ته دا ویل غواړي چې دا حکومت یوازې دا کار نه چې هغه دې بل پاس کړو کریډټ دیوالي چې موږ ډېر غټ تور وکړو چې موږ چې دینو خلکو ته حصه ورکړه د دې حصې خو مین کار دا دی چې د دې د امپلیمنټیشن کې بس څه طریقې کار اپناویږي چې بلا لکه خفګانا او لکه یو ښځه ډیمانډ نشي کولی د خپل دونو نه او دا زموږ په فیملیز کې زموږ په خو شهر ته سره تاسو په فیملیز کې زموږ په فیملیز کې هر چا سره به دا سې کسان به ته شي چې هغه به خډې دې د دونو رون سره پراتی دي خو هغه وای چې نو مخلو نه بس بیا هغه پس خبر د ختمي تعلق کرا دي
صحیح
زموږ د شهر په یو ډېر هم مرګره دا هغه لکه ډبل پی ایچ ڈی دا د انګلند نو د امریکای نه هغه پی ایچ ڈی ګانې کړی دي هغه واده نه ریشوي نو ما هغه ته وی چې ستای او دومره لویه پراپرټي ده دې رونو سره بس ته دې سره د خپل حساب کتاب وکړو کم از کم یو شی ستا په اختیار کې شنو بیا ځو چې ته سم کې اعلان کې هغه په یونیورسٹی کے پروفیسر ریٹائر شوی ہم دا ناغی ما تاوی چی زما تروریانی پیغلی زاری شوی وی او وی چی ما چی بکل اخپلو تروریان تا دا خبر کولو ناغی با ما تاوی چی زمون دا پیزار ویستر روزی اخپل نخط ملگو آگو چی لکه دا زمون دا رونو دا کورن چی دینو دا خو زمون دا پیزار ویستر روزی دے من خودل تناستی ہو چونکہ دے یو شلٹر را کرے دے یو تحفظ سیکیورٹی دا شلٹر دے کور دے فیملی دا نو دار تے را کڑی دینو بس ٹھیک تمون بپدی کمپرومائز ہو کے او شی نم ملاوی گنز خیر نو دا اصل کہ گورنمنٹ کولے شی چی او کس مر شی او دے دا پارا دیر سٹرکٹلی دا سے قانون سازی ہو شی چی او کس مر شو یا شا تا چی سوک مر شی دی تر سپورے او دا غی فیملی ٹری رو با سی او دا غی جیداد چرے ناغا دا غی بچو کی دا تقسیم کار چرے ناغا دا گورنمنٹ کار دے او گورنمنٹ کی دی دا نادرہ او دا غی چی نخفلو کی یو لنکی بس دا غی پا ذریعے سارا دے ہر چاپ سے اطلاع دیو و تا دی وی چرا شیو بس تا سو بھئی دا خبر شوی دا بس دا تقسیم دا ساو خفل خفل شیوازی دا دی دا وومن امپاورمنٹ خبر کئی کنن دا وومن امپاورمنٹ لاس چین زمون ټول په قانون کې پراته دي خدای غي امپلیمنٹیشن نشته کړ نو زمون خپل ټوټلی غریبه دا کور په شکل کې سفر کیږي دا کوټه په شکل کې سفر کیږي دا مور په شکل کې سفر کیږي
د پېښور های کورټ ته وی وکیل او د خوځو د حقوقو د حکومتي کمیشن د قانوني کمیټې مشر روبینا ناس نمو پختل چې آی په عدالتونو کې داسې کیسونه او مقدمه راځي چې په کې خځې د خپل کورنیونو په جائیداد کې برخه اخلي
ډېر بلکې ډیلی بیسز باندې را روان دي روزانه په بنیاد باندې را روان دي کتا سو داغی حالت وګورئ او بیا بکم خبر ہے چې منګ ډیر چات خفشو هغه دا د چې ماته څه په نو ول معاشرتی لحاظ سره زمنګ چې کوم رویه ده چې کوم اوس خو لږ ډیر پکې هغه کې تبدیلی را روانه ده الله دې او کې چې دا د دې رفتار لګتی شي هغه دا د چې منګ چې څو کوم خدا خپل حق ته پاره ودرې وای چې او هو هو بس دا خو ډیر بدماشه خزا ده دا خو ډیر جی زورور خزا ده د دې خو ډیر غټ جب ده او دا وګوري اوس دې حد ته خبر را وای چې شابې مال خپل جائیداد را کوي جائیداد خو تاسو پرې دی ایون چې حق مه هرې ولا کم لیکلې دې واده په ټایم کې کاغذ چرته هغه مطالبه وکړي نو هغه صحیح مانو کې زیات زینو کې هغه نه سر دغه کې چې الله دا خو ډیر ډیر غلط کار وکړ دا چې خلک وایي دا خبرې خلک نه کوي خلک دا چې بیا سوشل پریشر چې دا جی بس مړې ژوندې پاتې شو یا هغه تعلق هلته ختم شي دا 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 ډیر زموږ د سوسایټي یو غټ ډایلما ده په دې حوالے سره ډیر زیاته غټه
د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبلایاز وای دوی هم په دې قانون له حکومتي غړو سره خبرې کړې دي او دوی سره خپل رائے شریکه کړې ده
مونږ دا خبره اوچته کړې ده چې زمونږ په معاشره کې زنانو ته د میراث حق نه ورکړي او روڑا هم په دې کې شریک دي او د زنانو حقوقو احترام نه کوي پلاران هم او د معاشره هر وګړی دا مساجنس پہ لگا دے خزو دے حقوق و احترام نہ کئی منگا دا وایو چی قرآن ہم ورکڑے حدیث ہم ورکڑے رسول اللہ دے ہم ورکڑے دے پاکستان آئین ہم ورکڑے دے درے ہم آویم سنتریت تر نو قدا سے قانون جوڑے گی چا اگر قانون دا حق ورکول یقینی کئی نو دا خا خبر دا منگا امرت تا کون
ڈاکٹر قبلایاز وای باید په دې اړه په ټولنه کې د مختلفو لارو لکه میډیا او د ممبر او محراب لخوا په ولس کې پوهه پیدا کړل شي او باید خزه هم د خپل حقونو نه ځان خبر وساتي
او مونږ هغه ورځ باضابطه خو مونږ په اجلاس کې راغلي خو زه د سیشن کې شریک وم نو ما دا ورته گزارش وکړ چې یو عمومي شعور بیدار کول غواړي مونږ په خلکو کې عمومي شعور نشته بل دی یونیورسٹو د سکولونو کالجونو په نصاب کې د دې میراث خبره راوستل غواړي ځکه چې خود ته هم دا پته نشته چې د دې حق څه دی او بل د میډیا په لار باندې هم پکار دی چې په دې کار وشي او بل ممبر او محراب په اعتماد کې واخیست شي او ممبر او محراب دا خبره اوچته چې دا په نکاح نامه کې هم د دې ذکر پکار دی او بیا پکار دی چې نکاح خوان دا باقاعده ورته ووایي او د دې خپل حق نه خبر او قانون پکار دی اصل کې زموږ مسله جدا ده چې قانون چې دی د قانون باندې عمل درآمد چې څوک کوي هغه هم مساجنس دی ادا خو احترام او حق خیال نه ساتي نو دا چې عمومي شعور بیدار شي نو یقینا څه بهترې طرف ته به موږ لاړ شو
داندې هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خپل ډیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي سزما کو سهار څو غره نه ټول تلي
زه باګره الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیاب او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونې تاندې هلي پروگرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
قدرمن اودونکو لژمن سره سم وزرته دوی مونږ خبرونه ټولنیز شبکې او سغدریزی در خبرو نن په ټولنیز شبکې او سغدریزی خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې څومره خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او څومره یې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. په خبرونه کې دا هم اوري چې انټرنیټ کارونکي پر ټولنه څه اثر لري او هغه ټولنې چې پکې د لیک لوست کچ ټیټ وي هلته ځوانان څنګه د سغدریزه او نور نه قانونه ډلو اغیز قبلوي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
پر ټولنیزو شبکو د هویت بدلېدو موضوع ولې جدي ده؟ په افغانستان کې آیا د انټرنیټي شبکو له لارې د خلکو د افکارو بدلولو په اړه ارقام شته او کنه؟ د افغانستان انټرنیټ کارونکي پر ټولنې او کورنۍ اغیز لرلی شي او که څنګه؟ په افغانستان کې حکومت یا سیاستوالان د ټولنیزو شبکو له ارزښت څومره خبر دي او تر اوسه حکومت آیا له سفتریزه ډلو څخه د ځوانانو ژغورلو په موخه څه پروګرام جوړ کړی یا اقدامات کړي دي او کنه؟ دا نورې پوښتنې نن په ټولنیزو شبکې او سفتریزي خبرونه کې څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ.
ټولنیزی شبکی او سخدریزی
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د نړۍ عربونه خلک ټولنیز شبکې کاروي چې پکې تر ټولو زیاتې د فیسبوک کارونکي دي.
تقریبا 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ کاروي، تر 2 میلیارد زیات کسان فیسبوک کاروي، تر 500 میلیون زیات ټویټر کاروي.
په خبرونه کې راته شنونکي ویل چې کله یو کس ټولنیز شبکو ته ورننو ځي نو هویت یا پیژندګلوي بدلیږي.
چې کله یو انسان، یو خصوصا ځوانان، غواړي چې د ټولنیز یا فزیکی نړۍ نه مجازي نړۍ ته قدم کېږدي، هغه هویت چې دی په ټولنه کې یا فزیکی نړۍ کې لري دا بدلون مومي.
تاسو خبر شوئ چې کله ناکله خلک د ځینو ټولنیزو کلتوري محدودیتونو له کبله چې په ټولنه کې و خبره نشي کړای نو د جالي آیډی ګانو له لارې پر انټرنیټي پاڼو کوي. همداراز د جالي آیډی تر شا هم یو واقعي او طبيعي کس ناست وي.
ممکن تاسو ته الته په فیسبوک یا په ټویټر کې آیډی فیک آیډی وي او څوک چې نوم یې نه وي، اما په حقیقت دا غي شاته یو کس ناست دی فزیکی حضور لري خو صرف تاسو یې نه پیژنئ.
په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په غربي هیوادونو کې زیاتره ځوانان له فیسبوک د داعش د لیکو ته ورجذب شول.
هغه کسان چې د غرب نه د داعش د لیکو سره یو ځای شوي دي، 40% د فیسبوک ته لاره یو ځای شي.
په هان غنی چې پر ټولنیزو شبکو د مستعارو نمونه او پانو لاره خلک د ځوانانو افکارو بدلولو لپاره ناست وي.
فقط د ته منتظر دي چې دا کسان چې کله ټولنیزو میډیا سره نه وځي هویت بدلیږي، بې دفاع کیږي، دې ته ناست او دوی غواړي چې په خپل دام کې ولي.
نن په خبرونه کې د هویت یا پیژندګلوي موضوع نور پر مخ بیايو او بیا د ټولنیزو شبکو د دې کارونکي او افغانستان کې دا اثر پاړه غږیږي. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لکونه خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري او بیلابیل ټولنیز شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب او ټویټر وغیرہ کاروي. خو د افغانستان د انټرنیټ کارونکو شمیر د سیمه یا پرمختللو هیوادونو پرتله خورا کم دی، ځکه چې هلته لسیزو راهیسې ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ د هیواد د وګړو ژوند ځپلی دی او په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت انټرنیټي بېخبینا یا انفراستراکچر خراب یا کمزور دی. هلته زیاتره خلک د موبایل ټلیفون انټرنیټ کاروي چې بیا یې زیاته ده او رفتار یې هم د تاري انټرنیټ یا نوري فایبر له انټرنیټه کم وي. همداراز په افغانستان کې د انټرنیټ کارونکو د کم شمیر بل مهم لامل غربت او د لیک لوست ټیټ کچ دی. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه ایمل جلال وای د ټول افغانستان پر کچ انټرنیټ ته په لاسرسي لرونکو کسانو کې یوازې 9% ټولنیز شبکې کاروي.
د 2013 کال د ایشا فاونډیشن راپور دی. د دې راپور په اساس باندې د ټول افغانستان د نفوسو یوازې
شپاڑس نہ ترتلس فیصد پورے انٹرنیٹ لاسٹ لے لدینا نہ فیصد سوشل میڈیا کا رہی لدے تو جملے نہ نوی فیصد فیس بک کا رہی اور یواز تلو فیصد ٹویٹر کا رہی دام در شمیرو پاسا چما بیان وک در سو یہ تفاہم بہ دمن زلال شی چی ہر شی چی فیس بک لکھ لکھی گئی باقیت تو افغانستان پدی بان فکر کئی د سواد کچ دمر لوڑ نہ دا انٹرنیٹ تل د لاسٹ کچ دمر لوڑ نہ دا حتی بریخت لاسٹ کچ دمر لوڑ نہ دا چی فیس بک یا ټولنیز میډیا د افغانستان پر ټولنیز افکارو باندې یا په عامه ځانو باندې اغیز وکړي
خو پر ټولنیز شبکو د افغانانو د کم شمیر معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی اغیز یا اثر نشي لرلی د جلال په اند تر اوسه دا البته معلومه نه ده چې آیا سختدری زړلو د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان کې ځوانان خپل هم فکری کړي یا لیکو ته جذب کړي او کڅنګه
دا کسان چې دی فیسبوک ته لاسرسی لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیز سرکلونه لري حلقې لري ملګري لري دوی مور پلار لري هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي دوی خویندې ورونه لري دوی په مکتب کې هغه کسان چې فیسبوک نه کاروي وسره اړیکې لري هغه ایډیاګانې چې دوی د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیز میډیا نه اخلي په فزیکی ژوند کې هغوی سره هم شریکوي د فیسبوک یا د ټولنیز میډیا هغه اغیز یوازې دغه د 9% پورې محدود نه دی اما تر اوسه پورې هم زه مطمئن نه یم چې د سخت دریځۍ په برخه کې یا د رادیکالیزم په برخه کې یا خصوصا د ترهګرو د لخوا د افغان ځوانانو د جلب جذب په برخه کې ټولنیز میډیا څومره رول لري هغه رول چې داعش اروپا کې درلوده دغه رول سره د مقایسه څومره ده په دې زیات هم مطمئن دي
ایمل جلال د چین مثال ورکوي او وایي هلته حکومت د بهرنیو افکارو د خپرېدو مخنیوي او له هیواده د ټولنیزو رسنیو لارې د ځنو خبرونو د نخ پراوی په مخه مجازی انټرنیټي پوز یا سایبر آرمی لري
په دې برخه کې خصوصا چین مجازی اردو یا سایبر آرمی چې لري مشهور ده ځکه هغه د سنسورشپ په برخه کې د خارجي افکار خصوصا د غرب نظراتو افکار د مخنیوي په برخه کې هغه میکانیزم چې دوی جوړ کړی دی چې ورته سایبر آرمی وایي یا مجازی اردو وایي ډیره زیاته مخصوصه ده اوس په تاسو پوهیږئ عملا همدا اوس په سینیان کې د مسلمان وګړو په وړاندې یو ډول زما په نظر باندې نسل وژنه روانه ده اما ډیر کم کسان دي چې په دې اړه باندې معلومات لري چې واقعا څه تیریږي دا د همدغې د سایبر آرمی د برکت دغه بلاکیج د شنړی نه خبرې دي مثلا
جلال وای په افغانستان کې حکومت د سختدری د افکارو د مخنیوي په مخه پر ټولنیزو رسنیو هیڅ بندیز نه دی لګولې دی وای اصلا حکومت چارواکي او سیاستوال د ټولنیزو رسنیو د ارزښت قائل دي او د فیسبوک چلوونکو په نوم اصطلاح یې چې چارواکي او سیاستوال ځنې کسان د تبلیغاتي چارو لپاره کاروي
د افغانستان دولت د افغانستان سیاسي چارواکي د افغانستان هغه سیاسون چې په شکل د اشکالو یا په اپوزیشن کې یا په خپل داخل په دولت کې د اقتدار سره مراوده لري راکړه ورکړه لري دوی د ټولنیز میډیا په اهمیت باندې پوه شوي دي دوی پوهیږي چې ټولنیز میډیا خصوصا د ځوانانو د افکارو د لارښوونې یا د افکارو د مدیریت په برخه کې څومره مهم دي دوی پوهیږي مخکې ساتي ما د چین د سایبر آرمی مسله وو یاد کړه په حقیقت کې دغه فیسبوک چلوونکي یا دغه اصطلاح یا دغه اصطلاح په محور کې کسان چې راټول شوي دي ګروپونه چې راټول شوي دي دا د عامه سایبر آرمی یو بل ابتدایي عنعنوي دودیز
آیا په افغانستان کې د انټرنیټي شبکو کارونکو د سولې لپاره او یا د جمهوریت ارزښتونو دودولو او دیموکراتیکو حقونو لپاره له ټولنیزو شبکو کار اخلي او آیا د دې لقبل څخه خوځښت او غورځنګ پیدا شوی او کنه جلال وای تر اوسه داسې هیڅ نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ځوانان د ټولنیزو شبکو لپاره یو ځای شوی وي او د جمهوریت حقونو لپاره دی کار کړی وي د غنی چې افغان انټرنیټي فعالان یوازې د کمپیوټر تر کیبورډ محدود دي
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري اما آیا دا اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي دا سړی موبایلایز شي لکه موږ چې په د عربي په سړی په وخت کې ولید په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان یو موږ د کیبورډ اکټیویستان یو زه مطمئن نیم چې فیسبوک دې جوګه دې شي یو مظاهره دې ترتیب کې
پر دې هر څه سربېره په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کارونکو پر ټولنې اغیز لري او لرلای شي خو جلال وای په افغانستان کې د انټرنیټي سواد نشټوالي او د لیکلوس ټیټ کچ لکبل ځوانان د سختریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي او مخامخيږي
تاسو کابل کې لاړ شئ دلته د پلیفشتي څنګه کې یو لوی د موبایلو مارکیټ دی هلته داسې ځوانان دي چې اصلا اساسي سواد نه لري د کلو نه راغلي دي په 50 افغانۍ په 100 افغانۍ باندې دوی د فیسبوک آی ډي جوړيږي یو کس چې خپل عملا سواد نه لري یعنی د ورځني ژوند نه دی خبر نه وي لیکوستي نه وي زده دا په ډیر اسانۍ سره په 50 افغانۍ باندې فیسبوکي آی ډي خلاصي او به دې ته الته ورته کیږي چې ته ملګری څنګه په دې کې داخل کی څوک پکې ونی سي څنګه وکي یا د بل ملګری نه مرسته اخلي او همدغه کسان دي چې په مجرد د دې چې د مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاس ورکړي دوی بې دفاع کیږي دوی چې بې دفاع شو الته کړای دوی ته په مورچل کې ناشته دي او دوی په دام کې اچي
د ټولنیزو چارو پو او فعال ایمل جلال زیاتوي چې پر انټرنیټي شبکو د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې حکومت او مدني ټولنه دواړه د انټرنیټي سواد په برخه کې کار وکړي، ځکه چې تر اوسه دا کار نه دی شوی.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی. زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دې ولري چې حداقل د ټولنیزو میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سخدریزې ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو څه ناڅه یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي. دا یو مسله. دویمه مسله او اساسي مسله زما په نظر باندې دا د دې پورې اړه لري چې تا ته وویل چې ته سوشل میډیا څخه وکاروي. دا یو بله مهمه اصطلاح چې انټرنیټي سواد وایي، انټرنیټي لیکلوست وایي. انټرنیټي لیکلوست دا دی چې کله داخلیږي، کله کیبورډ باندې کښېني، ته باید په دې باندې پوه شي چې کوم مضر محتویات دي، کوم ستا په ګټه محتویات دي، د کومو نه ته استفاده کولی شي، د کومو نه نشي کولی. په افغانستان کې زه متاسفانه چې تر اوسه پورې کومه برنامه یا دولت نیولې یا مدني ټولنې نیولې چې په دې برخه کې فعالیت وکړي.
اوریدونکو، دا وه د ټولنیزې شبکې او سخدریزي نننۍ خبرونه. نن تاسو خبر شوئ چې په افغانستان کې شاوخوا 18% خلک نت ته لاسرسی لري، چې پکې 9% پر فیسبوک فعال دي. په هغه هیواد کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي، او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي. تاسو خبر شوئ چې تر اوسه داسې هیڅ ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو له لارې د سخدریزو ډلو لیکو ته ور جذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدریزو او جنایي کړیو له خطر سره زیات مخامخ دي، چې د مخنیوي لپاره یې باید مدني ټولنه او حکومت دواړه خلک د انټرنیټ او ټولنیزو پاڼو له سم او ګټور استعماله خبر کړي. دا و نننۍ خپرونه. اوس مو په مخه ښه
ټولنیزی شبکه او سخدریزی.
در څه ختلم در تمی وانا قتل و می بخا ختلم در تمی وانا قتل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا غگی دین شم در تمی دیر و جڑل و می بخا مسلوان میں بخار
درد نن بیا شیر تپنا راوڑے